په افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د مخامنې خبری مجلې ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغني برادر وایي په حکومت کې به د پخواني حکومت هغو چارواکو ته ځای ورنه کړي چې په فساد تورن دي او نه غواړي خپل حکومت بدنام کړي.
دا خو که یو پنځه کسي یا ټول نظام هم په بدنامیږي ځکه دوی د خپل عادت څخه اوړي نه.
په دې اړه مو چې آیا طالبان د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو فشارونو د لرې کولو لپاره دا خبره کوي او که په رښتیا نه غواړي داسې کسان چې پخوا په فساد کې ښکېل او هغه په کابینه کې شامل کړي د سیاسي او ټولنیزو چارو له یوې کتونکو سره مرکه کړي.
که طالبان پاک کسان د هر قوم نه په واقعیت سره باید د ځان سره ولري.
کله افغانستان په ډیرو ولایتونو کې وروسته ورښتونو په دې هیواد کې د وچکالۍ د کمیدو په اړه هیلي زیاتې کړي، یو شمېر بې ځایه شوي له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ماشومان تور سره د ناروغه دي، واوره راساسي، واوره د اسمان ناراضي زمونږ د ماشومانو په وجودونو باندې نخلي.
د دې او ځینو نورو مطالبو د اورېدو لپاره د خبرونې تر پای را سره ملګرتیا وکړئ. خو پایل د سات په مهمو خبرونو کوو. اجمل ان د افغانستان او نړۍ وروستي مهم خبرونه چمتو کړي دي.
دا واورې خویدونو او سختو سیلابونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کسان مړه کړي او ځینې نادرکه کړي دي. د لغمان چارواکي وایي د کابل جلال آباد په لویه لاره ترافیکي پیښه کې 15 تنه مړه شوي او 8 نور ټپیان دي. او ټاکل شوی دی چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل نن اوکراین ته سفر پیل کړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په ځینو ولایتونو کې سخت واوري او په ځینو ځایونو کې ورښتونه دوام لري، له بیلابیلو ولایتونو څخه د بشري او مالی زیانونو رپورټونه ورکړل شوي. د طالبانو په حکومت کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې سخت واوري او بارانونو لږ تر لږه کسان وژلي دي. د دې وزارت یو چارواکي محمد امین وزیر ازادي راډیو ته ویل څلور تنه نور هم د تیرو څلور ساعتونو په طبیعي پیښو کې ټپیان دي. د وای د بدخشان په ولایت کې د واوري یو راشي د راخویدو په پیخه کې 15 تنه وژل شوي او 2 تنه ټپیان شوي. په نیمروز ولایت کې سیلاب یو کس وژلې، په فرا کې هم یو کس سیلاب کې وژل شوی او یو بل ټپی دی. خاغلی وزیر هم دارنګول چې د څو ولایتونو لوی لارې د واورو د ورېدو له کبله تړل شوي. د طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي ولایتي مسؤلینو ته امر کړی چې زیانمنو کورنیو سره مرسته وکړي او تړل شوي لارې پرانیزي. د هلمند په ګرمسیر او واشیر ولسوالیو کې هم د سیلابونو د راوتلو له کبله خلکو ته تاوانونه اوښتي. په واشیر ولسوالۍ کې یو قومي مشر چې د ځینو امنیتي اندېښنو پر بنسټ یې نه غوښتل نوم یاد شي، ازادي راډیو ته ویل تېره شپه سیلاب په دې ولسوالۍ کې د ماشومانو او ښځو په شمول څلور تنه له ځان سره وړي چې د ځایي خلکو لخوا یې لټون روان دي. په هلمند کې یو ځایي خبریال حضرت محمد روحاني هم ازادي راډیو ته په واشیر او ګرمسیر ولسوالۍ کې د سیلابونو له کبله خلکو ته د اوښتو زیانونو خبره وکړه.
واشیر ولسوالۍ کې چا ماتم زنګ واري چې څلور کسان اوبه وړي دي او په زرګونه شمسي دارې ماتې شوي دي. ددې ترڅنګ یو شمېر کورونه مړه دي. تر اوسه معلوم نه دي خو هغه کسان اوبه وړي تر اوسه پورې د مرګ او ژوند او هغو ته د کور په اړه معلومات یې نشته. ګرمسیر ولسوالۍ کې اوه کسان د چت د وتو د بېلېدو له امله.
په تیرو دوو ورځو کې سخت ورښتونو د هلمند په ګاونډیو ولایتونو کندهار، روزګان، فراه، نیمروز او هرات کې هم د سختو سیلابونو د راوتلو سبب شوي. خو لغمان کې چارواکي وایي چې د کابل جلال آباد په لویه لاره په یوه ترافیکي پیښه کې 15 تنه مړه شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. د لغمان د ترافیکو مدیر مولوي حبیب الله نن د مرغومي په 14 ازادي راډیو ته وویل چې یادې ترافیکي پیښې تیره ورځ ناوخته د کابل جلال آباد پر لویه لاره د زیات ورخت او موټرو د خویدو له امله رامنځته شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په لومړۍ پیښه کې د مشل سیمې د استحکام پله سره نږدې شوي چې یو کس پکې مړه وطن وټپیان دي. دوهمه ترافیکي پیښه د لویې لارې ترازو سره نږدې شوي چې څلور تنو پکې ژوند بایللی او درېیمه پیښه د کابل جلال آباد پر لویه لاره د لغمان په مربوطاتو کې شوي چې یو تن پکې مړ دی. دا طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د پخوانی ولسمشر اشرف غنی هغه ادعا رد کړ چې کابل کې پاتې وای وژل کېده. ملا برادر بیګا په ملي ټلویزیون کې په یو مرکه کې دا خبره وکړه.
کاغه بچاو کګدا او کار توکو په دې اداره کې موږ د طرف ورته اپو، نو موږ به څنګه یا اشرف غنی وژلې یا بمبل وژلې؟ موږ اب تجمنو، موږ د خپل مشرتابه چې کوم هدایت موږ تاسو او هغه موږ ټول مجاهدین ورته تجمنو.
پر زول شوی ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې مخکې په یو امریکا کې وویل چې که چیرته پاتې وای په افغانستان کې نو وژل شوی به. که څه هم ملا عبدالغنی برادر د طالبانو لخوا عمومي بخنې ته پر خپل ژمنتیا ټینګار کړی، خو تر دې مخکې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او د بشري حقونو نورو ادارو ویلي طالبانو واک ته لرسیدو وروسته د پخواني حکومت یو شمېر نظامي چارواکي نیولي، ربړولي او یا وژلی دي. ټاکل شوی ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل نن اوکراین ته سفر پیل کړي. د اوکراین څخه د اروپایي ټولنې د ملاتړ خودلو په خاطر دا درې ورځنی سفر په داسې مهال کې کیږي چې روسیې د اوکراین پولو ته زیات پوځي ځواک ورټول کړی دی. او په ترکیه کې د پیسو پړسو په تیرو دوو لسیزو کې تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی. د ترکیې د احصایې انسټیټیوټ د رپورټ پر بنسټ یوازې په ډسمبر میاشت کې دغلته د لومړنیو موادو بیې په سلو کې شپږ دېرش لوړې شوې دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څلور ویشتو ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه یو ټیټه منفی درې. هرات آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه اووه ټیټه درې. کندهار آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه دیارلس ټیټه اووه. مزار شریف آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه دیارلس ټیټه نه. او جلال آباد آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه اته او ټیټه شپږ.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله اورې پاتې برخې بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي په حکومت کې به د پخواني حکومت هغو چارواکو ته ځای ورنه کړي چې په فساد تورن دي او نه غواړي خپل حکومت بدنام کړي. د ښاغلي برادر په خبره د مخکني حکومت یو شمېر پخوانۍ څېرې په لوټمارۍ عادت دي او هیڅکله به هم دا عادت پرې نه ږدي. په افغانستان کې د تیرو نږدې شلو کلونو په موده کې اداري فساد اوج ته رسېدلی و او د وخت پرله پسې حکومتونو د دغې ناوړه پدیدې په وړاندې ډېر کمیسیونونه جوړ کړل، خو مطلوبه نتیجه یې ورنه کړه. افغانستان د شفافیت د څار د نړیوال سازمان د فساد ککړو هیوادونو په ډله کې هر کال په نړۍ کې یو تر ټولو په فساد ککړ هیواد یاد کړی و. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال وایي دوی پریکړه کړې چې په خوانیو لوړ پوړو چارواکو ته به خپل حکومت کې ونډنه ورکوي. عبدالغنی برادر لمیری ټلویزیون سره مرکه کې چې تیره شپه خبره شوه په خوانی چارواکي په فساد، غلا او قتل توران کړل، وی ویل نه غواړي خپل حکومت دې کسانو ته په ځای ورکولو سره بدنام کړي.
دا خو که یو پنځه کسې یا ټول نظام هم په بدنامېږي، ځکه دوی د خپل عادت څخه اوړي نه. چا کوم عادت درلودې، که د فسادو، که د غلاو، که د قتلو، که د هر شي و، هغه به دوی بیا هم کوي.
پخوانیو لوړپوړو چارواکو لا د ښاغلي برادر د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. دا لوړپوړی طالب چارواکی داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه د طالبانو له حکومت غواړي چې یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي. اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور وویل امریکا یو پنځلس کسیز نوملړ ورسپارلی چې دغه کسان خپل حکومت کې شامل کړي. هغه ویلی وو په دې کسانو کې د محمد محقق، کریم خلیلی، عطا محمد نور، سیما سمر او باتور دوستم په ګډون د یو شمیر کسانو نمونه شته. د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال مولا عبدالغنی برادر هم دا خبره تاییدوي، خو وایي دا کار امکان نه لري. د امریکا نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره یو شرط د ټول ګډونه حکومت جوړول دي چې د ټولو قومونو استازي، مذهبي لږکي او نور پکې شامل وي. خو ښاغلی برادر وایي دوی دا شرط پوره کړی او نظام کې د هر قوم وګړي شته، مګر خبرداري ورکوي که یو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي په افغانستان کې لنیستۍ راتلو سربیره به سیمه او نړۍ هم اغیزمن شي. پښتنه دلته ده چې د طالبانو دا دریځ به له نړیوالې ټولنې سره ټکر لا څومره پراخ کړي او زیان به یې څه وي. خبریال او شنونکې سمی یوسف زه دی پښتنې ته جواب وای.
او طالبان هم اوس د تزین جوړ کړی دا چې دغه ډول غوښتنو ته په هیڅ قیمت غاړه نګدي، ولو که دغه د طالبانو جواب یا د نړیوال ټولنې ضد په مقابل کې د طالبانو ضد د دې سبب کېږي چې طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي. دوی دا قیمت ورکولو ته تیار دي، دوی دا فکر کوي چې نور باید افغانستان په خپل جوړ کو، که نړیوال ټولنې شرایط منو نو هغوی د سترو شرایطو نه به شروع کړي، بیا به په کوچنیو شرایطو راځي.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال په خپله مرکه کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو زده کړې او کار، اقتصادي ستونزو او له نړیوال ټولنې سره د اړیکو په پیاوړتیا هم خبرې وکړي. هغه وویل انجون او خوځو ته بشر د کار او زده کړې زمينه برابر شي، د اقتصادي ستونزو د حل لپاره د قانونو د کیندنې لپاره پانګوالو ته زمينه برابروي او غواړي نړۍ سره خي اړیکې ولري. عبدالغنی برادر لواکا د پرزول شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی هغه ادعا هم رد کړ چې ویل یې دي طالبانو پلان درلود د کابل لنیول وروسته دی ووژني. هغه وویل ګڼ شمېر افغان سیاستوال او د مخکنی حکومت کارکونکي کابل کې دي او د خبره عادي ژوند کوي او له خلکو سره ګوري.
کوم جو ګورو خو په جنایت کې دغه ټول سره یو شی دي، خو هغه تشوی نه یادی ناس نه دي، هغه د خلکو سره ملاقاتونه نه کوي، هغه د دنیاوالو سره ملاقاتونه نه کوي. کوم مشکل ورته پیښ شوی دي؟
د خغلی برادر اشاره په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د مصالحي عالی شورا په خوانی رئیس عبدالله عبدالله ته ده چې کابل کې دي او له خلکو او ځنیو بهرنیو چارواکو سره لیدکات کوي. که څه هم د طالبانو مشر ملا حبت الله اخندزاده له دې عمله چې لای څیره چانه ده لیدلی او د حکومت رئیس الوزرا د ډیر چوپتیا له عمله د خلکو لنیوکو سره مخ دی، خو لومړی مرستیالی عبدالغنی برادر په لومړي ځل د یوې داخلي رسنۍ سره مرکې ته حاضر شوی، هغه رسنۍ چې نو دوی د حکومت د پالیسۍ له مخې خبرونه کوي.
و امرل چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا لومړی مرستیال مولا عبدالغنی برادر وای په حکومت کې به پخوانی حکومت هغو چارواکو د ځای ورنکړي چې په فساد تورن دی او نه غواړي خپل حکومت بدنام کړي. په پخوانی حکومتونو کې فساد تقریبا اوج ته رسیدلی و، ډیر کمیسیونونه جوړ شول. یو هم د افغانستان له فساد سره د مبارزې کمیسیون و. د کمیسیون مخکې له دې چې طالبان په اګست میاشت کې واک ته ورسیږي د روان کال په حمل میاشت کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د یو سلو وویشت لوړ رتبه دولتي چارواکو د تنخواګانو د ځنډولو پریکړه کړې ده. دا پریکړه د دې کمیسیون په وینا وروسته له هغې وشوه چې دغه چارواکي حاضر نه شول چې د خپلو شخصي شتمنیو د ثبت په اړه څرګندونې وکړي او پکې ډیر ابهام موجود و. دا یو بل ستونزه وه چې په افغانستان کې ډېرو لوړ پوړو چارواکو نه غوښتل چې خپل شتمني یا جایدادونه ثبت کړي. په دې اړه مې مخکې د سیاسي او ټولنیزو چارو له کتونکو او د پخوانۍ ولسي جرګې له غړي ملالۍ شینواري سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې په دې اړه آیا د ملا عبدالغنی برادر دغه څرګندونې د یو ټول شمول حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو فشارونو د لری کولو په معنا دی، او که په رښتیا هم د طالبانو حکومت نه غواړي په جوړیدونکو حکومت کې د پخوانی حکومت هغه چارواکي شامل کړي چې په فساد تورن دي؟
د کومې څک نشته چې موږ د بوند پریکړه نه راوسته ځینی سیاسي او قومي کډاران لرله په افغانستان کې، چې همدغو سیاسي او قومي کډارانو د فساد دنیا په افغانستان کې کې خوده. حتی په شروع کې کله چې د طالبانو واک د منځ لاړ، دلته دغه ګمرکات حتی په تقسیم کې وو، او په خپل د دې نظام د جوړېدو د لپاره ډېرې زیاتې پیسې مثلا مارشال فهیم او دوی ته ورکړل شوې چې دوی دا ومني چې کوم حکومت چې راځي په افغانستان کې په هغه کې دوی شریک شي. نو زه فکر کوم چې د دې بنیاد په ناوړه توګه ایښودل شوی، ځکه همدغه کسانو چې تل به باج اخیسته، دا هم د دولت نه اخیسته، هم د دولت نه.
خبره دا چې دغه څېرې چې مخکې په راپور کې نمونه یاد شول، که پرختیا هم همداسې یو فهرست د همدوی کسانو امریکا طالبان ته سپارلی وي چې باید په حکومت کې شامل کړي، آیا همدوی دي چې د خپلو قومونو استازیتوب کولی شي؟ نور کسان نشته؟
زه د دې بېخي مخالفه یم. که څوک وایي چې بس همدغه پنځه کسان دي، پخوا هم په دې دولت کې چې زه ومه هم ما د دې مخالفت کړی چې دغه ټیکه داران باید نور په دغه ډول باندې تقسیم د قدرت ونشي. که اماغه لیست ورته ورکړ شوی او امریکا په دې فشار راوړي چې دغه کسان په دې حکومت کې راشي، نو بیا زه بالکل د دې موافقه یم چې دا کسان د طالبانو په حکومت کې را نشي، بلکې طالبان پاک کسان د هر قوم نه په واقعیت سره باید د ځان سره ولري. که غواړي چې په افغانستان کې نظام جوړ کړه، او د هر قشر نه او د هر جنس نه پاک کسان په افغانستان کې شته. دلته ډېر داسې کسان دي چې ډېر پروفیشنل او د نظام جوړونه یوازې په ملایانو نه کېږي، دو اړتیا لري چې د پخوانیو تجربو نه کار واخلي چې نظام بېرته د سره جوړ کړي. کم سیستمونه چې جوړ شوي هغه باید په پښو باندې در ودرېږي، او داسې نه وي چې د شفخانې رئیس هم د ملایي او د ډاکټر په ځای او د یو نظامي قشلي قومندان هم ملاوسي، بلکې هر څوک باید خپل داسې نه ده چې دومره فساد عمومي و چې ټول ولس خدای مکړه یا ټول حکومت چلته و د الف نه تریا مفسده و، داسې نه و، بلکې همدغه ټیکدارانو لیست چې نن دوی ته ورکړ شوی دی دغه د دې سبب ګرځېدلي و چې په حکومتونو کې فساد رامنځته شي. دې سره موافقه وکړه، زه به متاسفانه فکر وکړم چې بیا به هم هماغه حالت وي.
اغلی شنواری، خو تاسو هم چې په ټولنیزو چارو کې څموده د پخوانی ولسمشر سلاکار وي، ټولنه هم له فساد څخه تر سپوږمو شوی وي، یعنی په دې معنی چې هر ادارې ته به تاسو تللی که مو پیسې نه ورکولې، رشمت مو نه ورکاو، ډېر یو عادي کار هم نه کېده، یعنی په دې معنی چې دغه فساد چې له پاسه راغلی د لاندې پورې ټولې ادارې پکې کړې نه وي.
په ټولیزه توګه موږ ویل چې ټولې ادارې په کې ککړې نه وي، او یعنی که موږ څومره هغه خبره وکړو دا به هم غلطي، اما که داسې وي چې بالکل هیڅ مشکل نه و دا به هم غلطي. او تاسو هم چې پوهېږي چې کله فساد رامنځته کېږي، جګړه په خپله د فساد د رامنځته کېدو یو لامل دی په ټولنه کې، اما که داسې وي چې هیڅوک نه پیدا کېږي چې دا نظام بیا ټول ملایان وچلوي، زه فکر کوم چې دا هم بیا یو غلطه خبره ده.
د طالبانو مخکنۍ دورې ته په پام، پنځه کلنې دورې ته په پام، د فساد په وړاندې د دوی هغه اقدامات څه ډول ارزوي؟ آیا هیله من یاست چې طالبان به دا ځل کله چې وایي حکومت به له فساد ککړو کسانو خالی وي، د دوی دغه وروستیو څلور میاشتنی واکمنۍ ته په پام هیله من یاست چې یوه سمه اداره به رامنځته
کړي؟ زه خو لا هم په افغانستان کې یم، او زه چې څه ګورم د دې طالبانو او د هغه پنځه کاله چې حکومت وکړ د هغو تر منځ توپیر وینم. توپیر دا چې هغه د یوې قومندې خلک وو، او هلته بالکل دوی د پیسو په نامه کوم څه نه لرله، اوس هم څه ډېر نه لري. اما زه فکر کوم چې کله د پیسو او د مادیاتو مسله کېږي، کله چې ټولنه کې د فساد کچه ډېره لوړه ځي، نو دوی هم نشي ځان تر بری کولی. همدغه اوس نیوکې شته ده، دغه اوس مثلا د فساد خبرې کېږي، موږ دلته ژوند کړو، دوی هم داسې نه دي چې ملایکې دي راکته شوي دي. دوی هم په خپلو صفوفو کې داسې کسان لري چې هغه دغه چې دوی د عوامرو نه سرغړاوی کېږي، مثلا دوی وایي چې موږ عفه کړي، اما دوی بېرته ګوري چې هغه یو عسکر یا یو سیمانسبي رئیس ار کړی یو وهل ټکول ورته ورکوي. په حقیقت که دغه یو ډول فساد ده، سرغړونه په معنا د فساد ده. دوی او د هغې طالبانو ترمنځ هم توپیر شته.
د سیاسي او ټولنیزو چارو کتونکو او د پخوانۍ ولسي جرګې غړي ملالۍ شینواره وه.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس به هم د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې ورستیو ورښتونو ته مخه کړو. د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې ورستیو ورښتونو په دې هیواد کې د وچکالۍ د کمیدو په اړه هیله زیاتې کړي، خو یو شمېر بې ځایه شوي هم له ډیرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. نور به په دې راپور کې واورو.
که د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لیوي خوا د واوري او ورښتونو زیاتې دل د ځمکې آبادی ګڼل کیږي او د وچکالۍ دل منځتلو زیری دی، خو له بل خوا د هغه کورنۍ بې ځایه شوي او بې وزله افغانانو ژوند له کړاو سره مخ کړی چې نه په سر سویری لري او نه هم د خونو د ګرمېدو لپاره د سون توکي.
ماشومان تور سری د ناروغه دي والله بالله د دوی د اخیستلو
شوي. په کابل کې د کورنۍ بې ځایه شوي او کډوالو په یو کم کې استوګنده وایي. له تیرو دوه شپو راهیسې د واورې د ورخت او د هوا د سړېدو له امله کوچنیان یخنۍ وهلي او ناروغان شوي دي. دوی د نس او د کوچنیانو د درملو غم ترې د ژوند لوري ورک کړی دی.
ماشومان تور سری دغه ناروغه دي ولا بل د دوی د خستلو وسو توان نور راکې نه دی پاتې نه مو چا پښتنه کړې ده نو څوک راغلي دي دغه د زمنګ سربنا ده دغه واور راساسي واور د اسمان ناراضي زمنګ د ماشومان په وجودونو باندې نخلي خولې موږ سره دومره سره نشته چې ماشومان ور باندې پټ کو که زمنګ پښتنه ونه شي د کم ته مرسته راونه رسیږي تر اوسه خو څوک نه دی راغلي کله دی وروسته هم رانه شنو لري نه چې زمنګ ماشومان زمنګ تور سری زمنګ په وړاندې باندې سا ورکی
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د نږدې شلو ولایتونو نه د واورې او بارانونو د ورېدو راپورونه ورکول شوي. د ختیځ نورستان یو شمېر اوسیدونکي چې د بیلابیلو ولسوالیو نه مرکز ته راکډه شوي هم له ورته وضعیت سره مخ دي. هاشم له برګمټاله مرکز پارون ته راکډه شوی.
تاسو که زمونږ حالات وګورئ زمونږ ماشومان ډېر سخت تکلیف کې دي. مونږ هېڅ هم نه لرو ولا مونږ خو کډه راغلي وو دغلته کنډرو کې اچولي دي مونږ سر باندې یا پلاستیکي یا نه واورې زیات دي دلته زمونږ ماشومان باور وکړه که تاسو مونږ سره کومک ونه کړئ زمونږ ماشومان د یخنۍ مړ کېږي.
په تېرو دوه ورځو کې کندهار هم د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو شاهد دی چې یو شمېر اوسیدونکي له سختو ستونزو سره مخ دي.
نومې میرانزاده دغه وروره چې سسو به وو باران او د باران د لاس څخه په عذاب ورور ته دی و وځ ځای نه در بده سوې مؤمنان مجړل مؤمنان بغاري ولې چې په کم ځای کې نه بازو کچېره پناکو وروره سسو به د خونی را باندې نړیدلې دی وروره دغه سر پنان لور جګر سره په ټیکسیونو نه سوخ نو ورور ته دیوان یو 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 دا کدر شی لور چا کوچنیان پر ځان واچي او ورور ته دیوان ځان ورته پناک د ولوج سره مخ یو ورور ته دیوان
دا په داسې حال کې چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ورخت د لا شدت خبرداري ورکړي. دې ادارې 13 ورځ په یو اعلامیه کې د کابل په ګډون د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې د سخت واوري بارانونو او سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړي وو. خو د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت مسولین وایي بیړنۍ حالاتو ته چمتووالی لري او زیانمنو کورنیو ته هم مرستې رسول کیږي. د دې وزارت یو مسول محمد امین وزیری چې خپل د ځان پیژندنه همداسې کوي ازادي راډیو ته وویل چې د سختو ورښتونو واورې خویدنې او سیلابونو له امله په ځینو ولایتونو کې وطن مړ شوي او څلور نور ټپیان شوي دي.
د بدخشان ولایت کې د برفکوشت له امله 15 نفر په شهادت رسیدلي او 2 نفر د ټپیان لرو. د نیمروز ولایت کې د سیلابونو له امله یو نفر شهید لرو. د فراه ولایت د سیلابونو له امله یو نفر شهید او 2 نفر زخمیان لرو. د کندهار ولایت د سیلابونو له امله یو موټر ټیلری چپه شوی. د کونړ په ولایت کې د بارانونو له امله 14 کورونه تخریب شوي دي.
د وای دا شان یو شمیر لوی لارې د سخت واوري وریدنې لامل تړل شوی چې د خلاصولو هڅې روان دي. د وزارت مسولین وایي چې د دې وزارت رهبرۍ ولایتي مسولینو ته ځانمنو کورنۍ سره د مرستو امر کړي او د لوی لارو د خلاصولو چارې هم روان دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له نږدې 3 کلنې سختې وچکالۍ سره لاس او ګریوان وو او اوسنۍ ورښتونو او واوري وریدنې ته خای کروندګر خوښ خو بې سرپناه او بې وزله وګړي چې دا حالات ژوند له نویو کړاوونو سره مخ کوي د ودرېدو په پارې د دعا لاسونه لپه کړي وي.
د غرس په هلمند او روزګان ولایتونو کې هم وروسته ورښتونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د راپورونو له مخې په دغو دواړو ولایتونو کې د وروسته ورښتونو له امله تر 200 پورې کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د دواړو ولایتونو مسولینو هم ویلي چې خلکو ته د ژغورنې مرستې رسوي. نور به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په جنوب کې تر کلونو ځنډ وروسته ورښتونو د خلکو او بزګرانو هیلې راژوندۍ کړې خو یو شمېر کورنۍ د غم پر ټغر هم کښېنولې دي. تازه تیر شپه په جنوبي ولایت هلمند کې چې له تیرو دوو شپو او ورځو راهیسې په کښې کې ورښتونه ادامه لري خلکو ته یې زیات مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. راپورونه وایي سیلابونو تر ټولو زیات زیانونه د هلمند ولایت په واشیر، مارجې، نادالي، ناری سراج او کجکي ولسوالۍ کې اړولي دي. د واشیر ولسوالۍ اوسیدونکي نعمت الله ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه په سیمه کې سیلابونه راوتلي وه چې دغه سیلابونو څلور تنه هم وړي دي چې ښځې او ماشومان پکښې کې شامل دي.
تیر شپه په واشر ولسوالۍ کې ځینې مالی زیانونه وشته دي چې په غو کې د خلکو د کورونا نړیدل شامل دي، د سولر سیستم خرابتیا شامل ده، او د دې ترڅنګ د واشر یعنی د هلمند د واشر ولسوالۍ او د نیمروز د دلارام ولسوالۍ ترمنځ یو مانده دی. فکر کوم په دغه مانده کې څلور کسان ورک شوي یعنی اوبه وړي دي. تر اوسه د مرګ ژوند په اړه معلومات نشته، او د دې ترڅنګ تاسو خبر یاست چې د هلمند په نورو ولسوالیو کې هم سیلابونه راوتلي دي او خلکو ته یې ځاني تاوانونه اړولي دي. او ترڅنګ
بل خوا د دغه ولایت د نادالی او ګریش ولسوالۍ ترمنځ د سپین مسجد د سیمې یو اوسیدونکي عبدالستار ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیمه کې د سیلابونو د راوتلو له امله ګڼ شمېر کسان په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. نوموړي له دولته غوښتنه کوي چې یادې سیمې ته دې ژر تر ژره د ژغورنې ډله ولیږي تر څو هلته د خلکو ژوند وژغوري.
موږ له دولتي چارواکو څخه دغه غوښتنه ده چې هغه کسان چې په هغه ساحو کې اوس هم بند پاتې دي او مخکې هم زیانمن شوي دي، زیاني ځانونه ورته اوښتي دي، نو باید پام ورته وکړي او دوی ته اړینه مرسته ورسوي. هغه کسان چې پاتې دي هغه راوباسي، په یو لار نه یو لارې راوباسي. هغه اوس هم په مشکلاتو کې دي او که ځینې نور د بارانونه اوسي هغه به نور هم په مشکلاتو.
په ورته وخت کې د هلمند اطلاعات او فرهنګ رئیس او دغه ولایت د والی ویان عبدالباری راشد وایي چې په دغه ولایت کې سیلابونو ګڼو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. نوموړي دا نه مني چې ګواکې په واشر ولسوالۍ کې دي څلور تنه اوبه وړي وي. راشد وایي د دوی د معلوماتو له مخې یوازې د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د یوه کور د چت د لوېدو په پیښه کې اووه تنه د یوې کورنۍ غړي ټپیان شوي دي.
یو د ګرمسیل ولسوالۍ کې تېره ورځ باران شوی و، د خونې چتر چپه شوی و، په هغه کې اووه نفره چې د کور خاوند و مېرمنې او پنځه ماشومان و هغه زخمیان شوي دي. هغه هم سیلاب نه و، هغسې باران شوی و، چتره شوه شوی و. نو بل ځای په هلمند کې داسې پېښه ځاني زیانه دی اوښتی، او مالی زیانونه بیخي ډېر ور اوښتی. د خلکو کورونه چپه شوي دي، د خلکو ته شمسي هندارې د بینه تللي دي، حیوانان یې وژل شوي دي، مړه شوي دي.
ښاغلی راشد دا هم ویلی چې ګریش، کنادالی او مارجی ولسوالۍ ته د ژغورنې ډلې لیږلي او هلته یې بند کسان ژغورلي دي. بلخوا د هلمند په ګاونډ وروزګان ولایت کې هم له تیرو دوو ورځو او شپو راهیسې ورښتونه ادامه لري چې له امله یې په زیاتو سیمو کې سیلابونه راغلي او خلکو ته یې مالي او ځاني زیانونه هم اړولي دي. د دیراوت ولسوالۍ اوسیدونکي شیر محمد ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې د لوبلان په سیمه کې د سیلابونو له امله یو کور نړېدلی دی چې پر مهال یې یوه ښځه وژل شوې ده. خو د هلمند ولایت په مرکز او ولسوالۍ او دغه راز د هلمند په ګاونډ او اروزګان کې لا هم د راپورونو پر اساس اورښتونه ادامه لري.
ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
ستاسو لا پیغامونو
محمدین درویش ما د غزنی ولایت ابن ولسوالین میاری کنی ولیدا د موږ د شکایت ته د غدی بیت المال ځین موټرونه سي د ځین خلکو له خوا چې هغه هم د امارت مسولین دي زیات د انصاف په ډول سره استعمالیږي، لکه د وزارتونو موټران، د ریاستونو موټران، د کابل ایرپورټ موټران دا راوستي دي. دلته یو ولسوالۍ کې ګرځوي ودونو ته بیایي او ناسم استفاده ځینې کوي. موږ د امارت مسؤلینو نه دا غوښتنه ده چې دا بیت المال د وطن د شهیدانو په وینو ساتل شوی ده، په دې کې د یتیمانو کونډانو حق ده، دې ته باید څه توجه وشي او بیت المال باید وساتل شي او داس په بین صافانه ډول د بیت المال شیانو څخه استفاده کول او بیا ځای په دې باندې ملت خواب دیږي. نو بیا ازادي رادیو څخه زیات مننه چې زموږ شکایت مسؤلینو پوری رسوي. والسلام.
زروای څنګه دا وری د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ څخه ورولته کجکی ولسوالۍ کې وبنستا او بکمې دي. نو مشتبه د زمیندار د پاره یو کانال جوړ شي چې زمزکه مورات خړو بي سي. نو بل یو څنګه د مخابرات د شبکو ده، دلته شبکې ګرځ ترستنه نه افغان بي سي مست نه بل سلام شبکه استا ډېر اور سره پستون د کی باید د ژر تر ژره دغه بي سي میابل شبکو ته لاسرسي پیدا کو.
افغانستان د روزګار څخه بیا پیغام پریښی دی. نو زما دا پیغام دی چې دلته د زور مکتبونه چې دي خرابه پراته دي، پرابه له خواره اوښتي دي، څوک سره نه په ګرځي. نور ماشومان دغسې بې تعلیم او پاته سول بارانونه دي، دغسې درس نه شي ویلی. زما د اسلامي عمارت او د نورو بنسټونو څخه دا غوښتنه ده چې د زور مکتبونه را جوړ کړي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ساعت 6:30 دقیقه